بازار پس بگو شپک بجی دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجلې ته از فریده هوټسیفی لخپل همکارانو سره ستاسو هر کله کوم او ری چې په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهری کې چې باندې شلو تنه تا مرګ ژوبل واوخته د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد د کورنیو چارو او مالی وزیرانو د استیزا پریکړه ونښ وکړه. امریکا او روسیه وایي په سوریه کې د روان بحران د پای تر رسیدو لپاره بخکې لخواوی دي ته وهڅوي چې په خپلو کې خبري وکړي. خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقال کوزی د افغانستان سیمې او نړۍ سو مهم خبرونه راټول کړي.
د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د ملي امنیت ریاست وایي هغه کس نیولی چې د ملي ائتلاف پر مشر یې د حملې پلان درلود او د پښتونخوا ایالت په بنو ښار کې د پولیسو په ماموریت ځان وژونکي حمله شوې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن د غربي مخکې یو مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د مظاهره کوونکو په منځ کې ورګډ شول. پر پولیسو او مظاهره کوونکو یې ډزې وکړې. د فیصل په وینا په دې پیښه کې درې ملکی کسان او اته طالبان ووژل شول. لس طالبان او وو پولیس ټپیان شوي دي. فیصل په دې اړه وویل
دا د پاکستان په خلاف د خلک راوتلي وو مظاهره کوله. بس په منځ ځینې نور وسوال کسان ورګډ شوي دي او مظاهره د منځ څخه د پولیسو باندې هم ټکان کړی. مظاهره چا هم ټکان شوي دي.
د کندهار د والی ویان د غراز ویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار هرات پر لوی لار درې موټر ته اور واچوه او درې موټر چلوونکي ووژل. جواد فیصل زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو درې تنه طالبان او دیرش نور مشکوک کسان هم نیولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست وایي هغه کس نیولی چې د ملي ائتلاف پر مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې پلان درلود. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د نظیف الله په نامه نیول شوی کس د کوټې د شورا لخوا موظف شوی و چې د ملي ائتلاف پر مشر انتحاري حمله وکړي. نظیف الله هم منلی چې غوښتل یې پر ډاکټر عبدالله او یا هم د ملي جبهې پر مشر احمد ضیا مسعود حمله وکړي. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز وایي هیواد به له افغان امنیتي ځواکونو سره له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل همکارۍ جاري وساتي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي جنرال ریچرز نن په کابل کې دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي سره د کتنې پر مهال وویل چې هیواد چمتو دی د افغان ځواکونو په تجهیز کې فعاله ونډه واخلي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي د دې لیدو پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو اوس دا وړتیا پیدا کړې چې د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. د افغانستان له مقدس خاورې څخه د دفاع په نامه یو کاروان نن ختیځ لور ته وخوځېده. په دې کاروان کې د مدني ټولنو استازي، دینی عالمان، قومي مشران او عام وګړي برخه لري او له کابل څخه د جلال آباد ښار په لور روان شول. د کاروان یو غړی میرویس عمرخیل وایي دا کاروان به له جلال آباد نه وروسته ګوښتې ته لاړ شي او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه به ملاتړ څرګند کړي. په عین حال کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونو کسانو نن یو ځل بیا د پاکستان پر ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، لغمان او بامیان ولایتونو کې وشوې. لیا د ولایتونو څخه د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په دې مظاهرو کې قومي مشرانو، دینی عالمانو، محصلانو او عامو وګړو ګډون کړی و. دوی په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو پارونو او شخړو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د غراز له افغان ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ او وایي ویل چې د اړتیا په صورت کې به د امنیتي ځواکونو تر څنګ له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونه وایي د خپلو عسکرو لخوا د ناوړه چلچلن د ادعاو په اړه څېړنه پیل کړې ده. ایساف د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په زابل ولایت کې د اپریل د 28 نیټې د نښتې په اړه چې څلور وسلوال پکې وژل شوي وو تحقیقات کوي. ایساف نه دي ویلي چې عسکرو څه ډول ناوړه چلند کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ځان وژون کې نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیسو په یو ماموریت حمله وکړه. د بنو د ښار د پولیسو یو مامور مشال راډیو ته ویلي په چاودنه کې یو پولیس او دوی ملکی خزی وژل شوي دي. د پولیسو مامور چې د نامه له خودو لیډر کړی د غراز ویلي چې په حمله کې یو ویش کسان ټپیان شوي دي. ځان وژون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د پولیسو د ماموریت امنیتي دیوال سره وجنګاوه او چاودنه وکړه. په چاودنه کې د پولیسو ماموریت ته سخت تاوان اوخته او د شاوخوا یو شمېر ودانۍ هم زیانمن شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بشري حقونو له مخکښو فعالانو سره په مسکو کې وکتل او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې چارواکو لخوا د مدني ټولنو د ټکولو اندېښنې زیاتې شوې. دا کتنه نن په مسکو کې د امریکا د سفیر مایکل مکفال په استوګنځای کې وشوه. جان کیری د غونډې په پیل کې فعالانو ته وویل هر څوک ستاسو د هلو ځلو درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د وضعیت په اړه د خبرو په مقصد نن د ایټالیا مرکز روم ته ورسېده. کوردی اغانو د شاوخوا درې لسیزو شخړو د ختمولو د هلوزلو په لړ کې نن له ترکیې څخه د خپل ځواکونو ایستل پیل کړل. د کوردانو د سولې او دیموکراسۍ د ګوند ویان وایي جنګیالیو یې د ترکیې له جنوب څخه په وتلو پیل کړی او د عراق په شمال کې به خپلو سنګرونو ته ستانه شي. دغه ویان په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې او دغه راز ترکي چارواکو هم د کوردي ځواکونو وتل نه دي تایید کړي. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په مارچ میاشت کې د دې ګوند بندي مشر عبدالله اوچالان او د ترکیې د حکومت ترمنځ د څو میاشتو خبرو وروسته اوربان اعلان کړ او د خپلو ځواکونو په ایستلو یې موافقه کړې وه. ویل کېږي چې د کوردستان کارګر ګوند په ترکیه کې شاوخوا 2000 جنګیالي لري. او د بلجیم سرنوالان وایي د دې هیواد له هوایي ډګر څخه درې میاشتې وړاندې د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د الماسو د غلا په تړاو 1.5 کسان په درېو هیوادونو کې نیول شوي. د بلجیم یو سرنوال نن په یو خبري کانفرانس کې وویل یو کس په فرانسه، شپږ په سویس او 4 په بلجیم کې نیول شوي. پولیسو دغه راز د ورځې په پیل کې د یرغلونو پر مهال پیسې او الماس هم ترلاسه کړي. د فبروري په 13مه 8 کسان د پولیسو په جامو کې د بروکسل هوایي ډګر ته داخل شوي ول او د الماسو هغه خلطې نیولې وې چې د سویس پر لور تلونکې الوتکې ته وړل کېدلې. د الماسو د غلا تر ټولو ستر غلا بلل شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوري چې په کندهار کې د پاکستان په ضد مظاهرو کې څه باندې 30 تنه تمر جوړ لاوخته ده. افغانستان با په خپل سرحدي سیمو کې د پاکستان د مداخلو د مسلې په اړه څه وکړي؟ یو افغان چارواکي په دې باب ازادي رادیو ته وویل
دا یو ډیره مهمه موضوع ده. افغانستان دولت او د افغانستان ملت او د افغانستان دولت په ډیر ځیر توګه ورته ګوري او خبره کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد د کورنیو چارو او مالي وزیرانو د استیزا پریکړه ونه شو کړې او متحده ایالات او روسیه وایي په سوریه کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره به خپلې خواوې د ته وهڅوي چې په خپلو کې خبري وکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پاکستان پر ضد په مظاهره کې یو لستنه وژل شوې دي او لستنه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د ولسی خلکو د دغه مظاهره څخه وسلوالو طالبانو ګټه پورته کړې او په دې تړاو یو شمیر کسان نیول شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې ځای وسیدونکو نن غرمه په ګوشته کې پر افغان خاوره د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو د دغه مظاهرې څخه ګټه اخیستې او د مظاهره چانو د منځ څخه د کندهار هرات پر لوی لاره د ملکي خلکو موټرونو ته ور اچول سوي چې درې تنه موټر چلوونکي وژل سوي دي. د کندهار د والي بیان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې وروسته وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو هم ډزې کړې چې په نتیجه کې و پولیس ټپیان سوي دي. د فیصل په وینا د افغان ځواکونو په جوابي ډزو کې 8 تنه وسلوال وژل سوي، لس تنه ټپیان دي او د یو ځان وژونکي په ګډون درې تنه نور نیول سوي دي. فیصل وایي دیشتنه مشکوک کسان چې د وسلوالو مخالفینو د مختلفو ګروپونو غړي هم دي نیول سوي او د ولسوالۍ په مرکز کې تر پلوټونو لاندې دي.
د پاکستان پر خلاف باندې خلک راوتلي وو مظاهره کوله، بس په منځ ځینې نور وسلوالو کسان ورګټ شوي دي. سپین بیرغان ورسره ورګټ شوي دي، سړک ته راوتلي دي، موټران یې راګرځولي، د ملکي موټران ته ځلې موټران دي ور اچولي دي.
فیصل وایي د لومړنیو پلوټونو څخه داسې معلومیږي چې دغه وسلوال چې مظاهره یې په تاوتریخوالي اړولې خپله د میوند اوسیدونکي نه دي، بلکې د پولې د هغه غاړې څخه راغلي وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د پاکستان پر ضد مظاهره روان دي. نن او تیر ورځ په کندهار شهر کې سلګونو خلکو په سولیز ډول د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او دغه هیواد بیرغونو ته یې ور واچوي او دغه هیواد بیرغ یې وسوځي.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم مظاهره وشوه. د ډلې په لغمان کې وروسته له مظاهره زرګونو خلکو خپل نمونه ولیکل او ویل چې د خپل هیواد د ساتنې په هدف به له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې جنګیږي. شاه محمود شینواری په اړه لاند معلومات راکړي.
د چهارشنبه په سهار په لغمان کې په زرګونو خلکو د پاکستان پر ضد او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه. قومي مشر ګلزار محبت چې د دې مظاهره مشري په غاړه درلودله، ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له مظاهره وروسته د خپل خاورې د دفاع په خاطر نوملیکنه پیل شوه چې په یو ساعت کې شاوخوا 3000 کسانو ثبتنام وکړ.
اوته دې دې لا دې علماء او لادانه او قوري او قومي سپینګيو مشران او ځوانانو دې او کلمه موږ جوړ کړې وای پاکستان په دلا باندې هغه وای دې ځوانانو دا وړاندیز وویلی چې مونږ هېڅکله د پاکستان تجاوز نه غواړو، مونږ په خاوره باندې تجاوز کوي او دوی زمونږ په خاوره باندې تجاوز کړی ده. مونږ چمتووالی لرو چې د پاکستان مقابلې ته مونږ ودرېږو. تقریبا یو ساعت کې مونږ درې زره قتلام کوو، بیا لپاره مونږ قتلان دوام لري.
نوموړی وایي چې دا نوملیکنه اوس هم روانه ده او که چیرې اړتیا پیدا شوه نو دا ځوانان به د خپلې خاورې د دفاع په خاطر د پاکستاني ځواکونو پر ضد له خپلو افغان امنیتي ځواکونو سره په خوا کې جنګیږي. بلخوا نن سهار د ننګرهار پوهنتون په سلګونو محصلینو هم د پاکستان پر ضد مظاهره ترسره کړه. دغو مظاهرهچیانو چې د یوه ساعت لپاره یې د کابل جلال آباد لویه لاره د درونټې په ساحه کې بنده کړې وه، د پاکستان پر ضد یې جهاد ته د چمتووالي شعارونه ورکول او د هغه هیواد بیرغ ته یې اور ورته کړ. تیره ورځ هم په زرګونو خلک چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او ولایتي چارواکي هم پکې شامل وو، د ګوشتې ولسوالۍ هغې سیمې ته لاړل چې څو ورځې وړاندې پکې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته شوې وه.
افغان حکومت وایي چې د ډیورند کرښې په اړه د وروستۍ شخړې په هکله د افغانانو احساسات د قدر وړ دي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیالې عادلي راز نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله دوی ته ډیره مهمه ده او په دې باب هره پریکړه افغانان کوي. له عادلي راز سره په دې هکله په کابل کې نسیم شفق مرکه کړې ده.
په دې وروستیو کې یو غټ جنجال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ننګرهار کې په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته نږدې دغه وروستۍ جنجالونه او خوډب دی او په یو ډول سره شخړه رامنځته شوې. دا موضوع څومره د افغانستان د حکومت لپاره دا مهمه موضوع ده او څومره به یې تعقیب کړي؟
دا یو ډیره مهمه موضوع ده د افغانستان دولت او د افغانستان ملت، او د افغانستان دولت په ډیر ځیر توګه ورته ګوري او هغه بررسي کوي. او همدارنګه موږ تاسو هم شاهدان یو لیدلی مو دي چې په اخیرو ورځو کې د افغانستان ملت او خلک، عام خلک په مختلفو ولایتو کې، مختلفو ښارو کې د دې موضوع په اړه باندې مظاهرې درلودې او دا یې څرګنده کړه چې د افغانستان خلک چمتو دي ته چې که ضرورت وي خپل د وطن او د خاورې او د خپل سرحدونه په کلکه توګه دفاع وکړي. بیا هم زه دا یادوري کوم چې دا یو مهمه موضوع ده، هم د افغانستان دولت او هم د رنګ د افغانستان ملت او د افغانانو لپاره او د افغان خلکو لپاره.
بله، راسه ویل کیږي چې په افغان حکومت باندې د ډیورن د کرښې مسله یو ډول سیاسي فشار دی چې د پاکستان د حکومت لخوا چول کیږي، او دغه راز افغان ځواکونه وایي چې دا دوه ځله چې په ګوشتي ولسوالۍ کې جګړه شوې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې په سر کې یا جنجال په لومړي سر کې د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوی. دا موضوع به تاسو څومره جدي ونیسئ؟ افغان حکومت په دې اړه آیا د پاکستان حکومت سره خبرې کیږي؟ څنګه ده؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا موضوع په عموم توګه یو ډیره جدي او مهمه موضوع ده د افغانستان دولت لپاره، او څنګه چې تاسو هم یادوري وکړ دا اولین ځل لپاره د سرحد له بل طرف نه شوی وي. همدارنګه که ضرورت وي او پاساس د موضوع پاساس باندې په افغانستان دولت په دې اړوند باندې دقیق او مهم تصمیم ونیسي، به هم زده یادوري کوم چې د ډیورن کرښه هغه فشارونه کده بیرون لخوانه وی چې افغانستان دولت دې ته اړوند کې چې داسې تصمیم ونیسي چې یا کرښه وپیژندل سي یا د افغانستان د ملت او د دولت په خیر باندې نه وي، نو افغانستان دولت هیڅکله هغه ته آماده نه دی او هر هغه تصمیم چې نیسي د افغانستان د خلکو په خوالي او
پاکستان حکومت ویلی دی چې په دغه نښته کې چې په ګوشتي ولسوالۍ کې دا دوه پرله پسې په څو ورځو کې پرله پسې نښتې وسوې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ، هغو دغه ناسببه نښته بللې چې هېڅ سبب یې نه درلود او په ناحقه باندې هغوی دا ادعا کړې چې د افغان ځواکونو پیل کړې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دا ادعا خو به دوی کوي، مګر زموږ وزارت دفاع دی او وزارت داخله چې په دې اړه باندې ټیمونه ملته لیکلي وو او راپورونه راورسېدل او په دقیق توګه دا خبره یادوري وکړل او رد یې کړل چې دا دزې اول د هغه ځنه شروع شوی وي. نو بیا هم زه یادوري کوم چې هر هغه څه چې د افغانستان حکومت وایي بدون شک چې په اساس د راپور او زموږ الحمدلله زموږ د وزارت دفاع او وزارت داخله یو پیاوړی ټیم د پورون پر اساس
د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیاله عادل راز و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
نن د می اتمه ل تلسیمیا سره د مبارزې نړیواله ورځ د تلسیمیا روغتیایی سیړنې وایي چې دا یو ډول کمخونی ده چې په جنیتیکه بڼه یعنی په مورزادي توګه باندې د یو نسل نه بل ته ځي او ماشومان اکثرا په یخته کیږي او په دې کې وایي چې د سرو کورویو عمر ډیر کم وي او ماشوم له سختې کمخونی سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې هم دا پیښې ډیرې لیدل شوي دي او ماشومان دې ته اړتیا پیدا کوي چې وخت په وخت وینه واخلي. که په دې اړه معلومات غواړئ نو د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ چې له دوه نیمو تر درې نیمو خپرېږي او هلته به متخصص ډاکټر خامخا تاسو ته ځوابونه وړاندې کړي. اوس به هم راشم په افغانستان کې یوې بلې مسلې ته. د افغانستان ځینې سیاسي مخالفان وایي د سولې په بهیر په کار دی چې لسره غور وشي. په دې اړه لږ وروسته اورئ، خو لومړی دا چې د افغانستان د مالیې او کورنیو چارو د وزیرانو وروستیو څرګندونو د ولسي جرګې د غړو ترمنځ مخالفتونه راپارولي دي. په ولسي جرګې کې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د استیزا پریکړه وشوه، خو ځینو وکیلانو د هغه د استیزا په اکله خپلې رای بیرته واخیستې او دا کار دې سبب شو څو د کورنیو چارو وزیر استیزا نشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د مالیې وزیر د وروستیو څرګندونو په حق له هم جدي خبرګونونه وښودله او د هغه د استیزا کولو غوښتنه یې رد کړه. په دې اکله جمیله ظریف وروستي معلومات راکوي.
د ملي شورا په ځینو غړیو د مالی او کورنۍ چارو د وزیرانو وروستي تورونه په ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د لفظي او فزیکي شخړې سبب شول. یو شمېر وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دې دواړو وزیرانو د استیزا غوښتنه کوله، خو یو شمېر نورو یې بیا برعکس نظرونه درلودل. یو شمېر وکیلان بیا سره ونښتل او یو پر بلې ګزارونه وکړل. د یو شمېر وکیلانو له لفظي او فزیکي شخړې وروسته ولسي جرګه په دې ونه توانېده چې د یادو شویو وزیرانو د استیزا پریکړه وکړي. یو شمېر وکیلانو چې د مالی او کورنۍ چارو وزیرانو د استیزا غوښتنه کړې وه خپلې رایې بیرته واخیستې او دا د دې لامل شو څو یاد شوي وزیران استیزا نه شي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د اساسي قانون له مخې 40% رایې نه دي ټولې شوې، نو ځکه د جنرال پتنګ او ډاکټر زخیلوال د استیزا پریکړه نشي کولای.
40% غړو خپلې رایې بیرته اخیستې چې د اساسي قانون له مخې دوی لازمه 40% له لاسه ورکړې. د دواړو وزیرانو په حق لاسلیکونه له 50 کم شوي، نو ځکه موږ نشو کولای هغوی استیزا کړو.
د مالی وزیر د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملي شورا ځینې غړي د مخدره موادو په قاچاق او غیر قانوني مقرریو کې لاس لري. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزیر سموده مخ کې د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا شاوخوا 15,000 عریضې ورته رسیدلې دي. د کورنۍ چارو وزیر د ولسي جرګې د تیرې چهارشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ورغوښتل شوی و، خو هغه غونډې ته حاضر نه شو. په دې وروستیو کې د ملي شورا په ځینو غړیو د حکومت د یو شمېر وزیرانو لخوا انتقادونه ډېر شوي دي. د ملي شورا ځینې غړي هم وایي چې دا مهال ملي شورا هم د حکومت په څیر په فساد ککړه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ملي شورا په ځینو غړیو انتقادونه کوي چې د خپلو شخصي کارونو د ترسره کولو لپاره د حکومت په کارونو کې مداخله کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفان وایي د سولې پر روان بهیر کې پکار دی وایي لسره کتنه وشي. د ملي ائتلاف د رهبری شورا او د ولسي جرګې غړي محمد یونس قانوني ویلي تر هغه چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي بدل نه کړي او پر طالبانو نظامی فشار زیات نشي د سولې بهیر نشي بریالي کېدی. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې د بریالیتوب لپاره د حکومت په پیاوړتیا او د کورنیو مخالفتونو نو په پایترسیدو ټینګار کوي. اسدالله لودین په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین وایي د سولې عالی شورا په تیرو څو باندې دوه کلونو کې کوم ځانګړې لاسته راوړنه نه لري، نو باید چې د سولې د پروسې په څرنګوالي له سره غور وشي. د ملي ائتلاف د رهبری شورا او د ولسي جرګې غړی محمد یونس قانوني وایي طالبان د پاکستان په اشاره فعالیت کوي او تر څو چې نړیواله ټولنه پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار را نه وړي طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ښاغلي قانوني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یو جوړ شوي سیمینار کې وویل د سولې د بریالیتوب لپاره باید پر طالبانو هم نظامی فشار زیات شي او پاکستان خپل روان استراتیجی بدل کړي.
طالب ابزار استراتیجی ایسای پاکستان
است. طالب د پاکستان د ISI د لا استراتیجی لاده. هر کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو د پاکستان د استراتیجی له بدلېدو پرته سول حقیقت نسی پیدا کولای. پاکستان هغه هیواد دی چې د طالبانو پر رامنځته کولو مدیریت او د افغانستان په ثبات کې مهم رول لري. په افغانستان کې د سولې خبرې یوې اکاډمیکې او اساسي بیاکتنې ته اړتیا لري.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او خبرو اترو هڅې پیل کړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره یې څه باندې دوه کاله وړاندې د سولې عالي شورا هم جوړه کړه. د سولې د ټینګښت په برخه کې نه یوازې دا چې تر اوسه د افغان حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې په دې هڅو کې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني او د دې شورا یو شمېر نور غړي هم وژل شوي دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم مني چې تر اوسه د طالبانو له مشر ملا محمد عمر او د دې ډلې له نورو مهمو غړو سره مستقیمې خبرې نه دي کړې، خو وایي غیر مستقیمې هڅې روانې دي. سیاسي کارپوهان بیا د سولې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت په پیاوړتیا او د حکومت دننه د ځینو مخالفتونو په پای ته رسېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کلونو کې پر پاکستان او طالبانو لازم فشار راوړل شوی، خو اوس ښه ده چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او نورو ډلو بشپړ باور ترلاسه کړي. له کومه وخته چې په افغانستان کې د سولې هڅې پیل شوي نو افغان حکومت تل په دې هڅو کې د پاکستان رول ګټور بللی، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان د سولې د ټینګښت په برخه کې خپله یوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. پاکستان تیر کال د افغان حکومت په غوښتنه څه باندې 40 طالب بندیان له بنده آزاد کړل، خو تر اوسه د هغو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ویل کیږي چې ډیر شمیر یې بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي.
په راپور کې مو د یونس قانوني په وینا واوریدل چې په کار دی نړیواله ټولنه پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راولي سو طالبان په دې ډول د سولې خبرو ته غاړه کیدی. د ولسی جرګې د دغه پخانی مشر د نظر په اړه د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو څیړونکي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل
سیاسي او اقتصادي فشار راوستلو پر پاکستان باندې افغانستان به سوکاله او وسیع کیږي، او د دې ترڅنګ هغه وسلوال او جنګي ډلې طالبان یا نورې ډلې چې پاکستان سره تړاو لري هغوی به هم د دغې جنګ نه لاس په سر شي.
په دې اړه مفصل معلومات د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د احمدیار ګروپ په نوم یو بل شخصي شرکت هم د الوتکو د تیلو یو نوې زیرمه پرانیستله. چارواکي وایي یاد شرکت کولی شي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 8000 ټنه تیل په خپل زیرمه کې وساتي. معصوم میوندې په اړه ریپورت لري.
له هغه دوه شرکتونو څخه چې الوتکو ته تیل برابر وي او وزیران شورا ورته فعالیت اجازه ورکړې وه، یوه یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د تیلو زیرمه پرانستله. چارواکي وایي په دغه زیرمه کې 8000 ټنه تیل ځایېږي او د 8 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر د چهارشنبه په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې زیرمې د پرانستلو په غونډه کې الوتکو ته د تیلو برابرونکو شرکتونو څخه وغوښته چې ناسمه سیالي ونه کړي. داود علي نجفي وویل په وروستیو کلونو کې د هوایي شرکتونو د ځینو سموسیالو لعمله زنستون زی پیدا سوی
ارزمایی است که در هر جایی که رقابت میکنید زمینه یک رقابت سالم باید به وجود بیاید.
زما وړاندیز دادی په هر ځای کې چې سیالی کوي باید سم سیالی وسی. په ځینو حالات کې ځینې ناسم سیالی وچی هوایي سکتور له ځینو ستونزو سره مخ کړ، نو باید هغه ډول سیالی و نسی. ټول سکتورونه او شرکتونه کولای سي چې د بازار تر مخ کې سي. تبن کله چې په دې برخه کې سیالی کیږي دغه سیالی د الوتکې پر ټیکټ هم اغیز کوي.
د احمدیار ګروپ نوم د شرکت مسؤلین وای کورنی او بهرنی هوایي شرکتونه کولای سي چې د کابل په هوایي ډګر کې د تیلو لذرکه د دوی لزیر مخخ خپل اړتیاوی پوره کړي. افغان چارواکي وای ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې د کندهار او مزار شریف په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د تیلو دغه ډول نورې زیرمې هم جوړې سي.
خبري مجله اوري.
له نشه یي توکو سره د مبارزې د اداري عدلي او قضایي مرکز د یوې تازه څیړنې له مخې وایي چې د کابل په ولس امنیتي حوزو کې د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې فعالیتونه کم شوي دي. د دې ادارې چارواکو نن په کابل کې وویل چې د کابل د امنیتي حوزو فعالیتونه د 1990 لمریز کال په مقایسه په 1990 کې د نامعلومو دلایلو له مخې د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. ناجیه ساپۍ او په دې اړه نور معلومات.
د نشې موادو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز یو نوی سیړنه ښیي چې د کابل ښار پولیسو په تیر کال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمي هڅې نه دي کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په داسې حال کې چې په کابل ښار کې د نشې توکو د خرڅلاو بازار ګرم دی، امنیتي مسؤلانو یې د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. له نشې توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ خبرلنو ته وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې په دې برخه کې د کابل ښار د امنیتي حوزو د بې پروایۍ علتونه معلوم کړي.
د حوزو پولیس د دوی فعالیت تک شوی ده پرتله د تیر کال نه. موږ دغه علت څیرو. انشاءالله هغه کسان چې خپل وظایف سلنګري کړی ده موږ دوی عدلي او قضایي مراجع ته معرفي کوو چې دوی خپل هلته د دوی پوښتنو ته باید جواب ورکړي.
ښاغلی موحد وایي چې امنیتي لیکو ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو استول هم په دې برخه کې یوه لویه ستونزه ده. د مخدره موادو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز په همدې اړه د چهارشنبې په ورځ د تیر کال لاسته راوړنې د کابل ښار د ولسو امنیتي حوزو په اړه وړاندې کړې. په دې څېړنه کې په کابل ښار کې په 1990 او 1991 لمریز کلونو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د پولیسو فعالیتونه څېړل شوي دي. د کابل ښار د ولسو امنیتي حوزو په کتار کې دویمه، پنځمه، شپږمه، اتمه او نهمه هغه حوزې دي چې د مخدره موادو پیښې پکې په 1991 کال کې د 1990 کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د کابل د امنیې قومندان جنرال ایوب سالنګي په دې اړه وویل:
که څه هم زه د دې څېړنې سره څنڅه موافق یم، خو ځینې ننګونې او ستونزې هم شته. د دې په خوا کې چې زه د کابل د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د مدیریت له کارون څخه قسمن رضایت لرم، خو باید ووایم چې دوی نه دي توانېدلې تر اوسه د خپلې دندې د لا ښه ترسره کېدو لپاره یو سیستم جوړ کړي، او په مجموع کې د مخدره موادو د کشف د ادارې حوزو زما قناعت نه دی حاصل کړی.
له نشه توکو سره د مبارزې د ادارې عدلي او قضایي مرکز په داسې حال کې د کابل ښار د ولسو امنیتي حوزو له فعالیتونو څخه انتقاد کوي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې مخدره مواد په اسانه ترلاسه کیدی شي. ځینې داسې ریپورټونه هم شته چې خپل پولیس هم په ځینو سیمو کې د مخدره موادو په خرڅلو کې لاس لري، خو امنیتي ارګانونو تل دا خبرې رد کړې دي.
او سم روسي راپور د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي په سوریه کې د روان بحران د پېتر سیدو لپاره به خکې لخواوي دي ته وهڅوي چې په خپلو کې خبري وکړي. د خبري د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. نوریاس نوري په اړه جزئیات راوړي.
روسیا او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې دوی به د سوریې وسلوال مخالفین او د دمشق حکومت د توهڅوي چې په هیواد کې د څه باندې دوه کلو خونړۍ جګړې د پاتره سیدو لپاره د سیاسي انتقال په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان وکړ. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته روسیې ته د کیری لومړنی سفر دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس به ډیر ژر د روانې میاشتې په پای کې جوړ شي.
موږ
په دغو موضوعاتو موافقه وکړه. روسیه او متحده ایالات به دواړه د سوریې حکومت او د اپوزیسیون ډلې تشویقوي چې یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. موږ دغه راز موافقه وکړه چې د دې اړتیا ده او هر څومره ژر چې کیدی شي یو نړیوال کانفرنس د رواني میاشتې په پای کې راوغواړو. دا کانفرنس به د جنیوا د کانفرنس په تعقیب چې د تیر کال په جون میاشت کې جوړ شوی و جوړیږي. د جنیوا د پلان له مخې د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو لپاره د یو لړ اقداماتو یادونه شوې. داسې یو حکومت چې د غړو په غوره کولو یا ردولو کې صلاحیت دواړو لورو ته ورکړل شوی، خو دغه پلان هیڅکله هم عملي بڼه نه ده غوره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا به د سوریې په خلکو پورې اړه ولري چې پریږدي جمهور رئیس بشار الاسد په دغه پروسه کې برخه واخلي. دا به شخصا زما لپاره د درک وړ نه وي چې څنګه کېدی شي د سوریې واګې په راتلونکي کې د یو داسې کس له خوا چې تاسو پوهېږئ هغه څه یې ترسره کړي چې موږ عملا لیدلي په لاس کې وي. خو داسې نه ده، زه نن شپه نه غواړم دا پرېکړه وکړم او نه به هم بالاخره دا پرېکړه وکړم، ځکه د جنیوا اعلامیه وایي چې پر انتقالي حکومت باید اړوندې خواوې موافقه وکړي. کیری وویل د سیاسي حل لارې په خبرو کې پرمختګ به د واشنگتن لخوا وسلوالو یاغیانو ته د وسلو ورکولو پر پریکړې اغیز وکړي.
If this kind of process can move successfully,
کدا ډول پروسه بریالي مخته لاړ شي ټولې خواوې پکې برخه واخلي او په واقعیت کې د جنیوا اعلامیه عملي شي، ډېر هیله مند شته چې د کارته به اړتیا نه وي. ډېر مسایل په دې پورې تړلي دي چې په راتلونکو اونیو کې څه پېښېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل واشنگتن او موسکو د تروریزم ضد جګړه کې یو شان دنده لري. هغه وویل ټولې ستونزې او اختلافات یې یوې خواته کړي او د ګډ دښمن په وړاندې د مبارزې لپاره یې خپلې هلې ځلې پیاوړې کړې دي. موسکو د بشار الاسد یو قوي متحد دی، رژیم ته یې وسلې او تجهیزات ورکوي او په ملګرو ملتونو کې د سوریې پر ضد بندیزونو مخه نیولې ده.
په سوریه کې مو د روانې لانجې